السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بچا ده من د خالی ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ملي حامد ساده هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې درخورو پاول خبرونه بیان ولایاست
تړي مشر نومړي د خبرونو سره ټکی پاکستان وایي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره وو د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزاو چې ټکانونه په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول او په شام کې د یاغیان یو مهم مشر په دمشق په یو هوایي برید کې وژل شوی دی اوس د خبرونو تفصیل د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وو لاهور ته د مودي سفر نو اعلان شوی دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده نریندر مودي پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوه ګڼټو وروسته نوې ډلی ته روان شو د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبر اعلان تو ویل چې د نواز شریف او مودي ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوه
نریندر مودی دا دوره خالص د خیر سګالې دوره وا په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وی چې د دوه ملکونو لپاره د اهم خبره دا چې د دوه ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانستې شي
لاهور ته د سفر نوړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و چرته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته یې وینا وکړه د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزاو او ټکانونه په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول د امریکا د جیولوجیکل سروي په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکونکي خان محمد جرمنی اژانس ته ویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ جوبلی خبر نه دی ترلاسه کړی خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 12 کسانو د زخم کېدو خبر خپور شوی دی بلخوا په اسلام آباد او پیښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوی دي په سوات کې چارواکي وایي په زلزله کې 20 کسان زخمیان شوی دي چارواکي وایي په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 0.15 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 200 کسان وژلي وو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې د کې امنیتی وضعیت ښه شوې ده د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری پرون مشال لري چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حمله کوي په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی د دفاع وزارت ویان ویل چې په 13 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل مخکې داسې اندېښنې وي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د کیتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي پاپ فرانسیس پرون د روم سنت پیټر باسیلا کې په خپل وینا کې ویل خدای پاک دې د هغو ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرستې کړي د روانې اونۍ په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې ویلي وو چې 300,000 کډوال اروپایي هیوادونو ته د ځمه سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي د دې نه علاوه 3,600 کسان مړه او یا لادرکه شوي دي پاپ فرانسیس په خپله وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړ د شام فوز او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورول لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکي ډلې له لندن نه په یو خپور شوي خبر پاڼې کې پرون ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 یې میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شول 15000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 څوکو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26 نیټه ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورا نگهبان له نظر تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیست ایستلي چې دوی ته وفادار نه ښکاره کېدل. او وروسته خبر د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراقي حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمبي حملې کوي چې له عملي د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. او اخري خبر د کرکټ ته، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په 1.5 منډو ماتې ورکړه. دا لوبه تیر ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي په 121 رنزونو آوټ شو. په جواب کې د زیمبابوي ټوله لوبډله په 2 رنزونو آوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوي له ملي ټیم سره سلور یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ، د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته لومړی رسمي سفر کړی. د دواړو هیوادونو مشرانو ملاقات د سیمې د امن لپاره څومره ضروری دی؟
دا ډېر اهم دي، ولې چې کدي یو بل سره په افغانستان کې جګړه کوي نو افغانستان کې چاته هم امن نشي راتلی.
د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو په اړه تفصیلات خپاره کړي.
په راتلونکو ستونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک کړي.
د خیبر تیرا او باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د ځینو ځایونو کې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې نه ده شوې.
ہندوستانی
میں دم نہیں ہے، اسپورٹس میں سے پولیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے.
دویم اونیز خبرونه مدرسه پوسنی اثر کې هم دروانه غړې خبر برخه ده. لمشال ریډیو سروسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه. پاکستان او هند د سیمه نا غربت ختمولو او امن لپاره په اقداماتو جاری ساتلو اتفاق کړی دی. دا اتفاق رائے د جمعې په ورځ دوانو وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې وکړل شو. د ملاقات وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستان خارجه سیکټر ویل چې د مسلو حل لپاره به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتللی شي او د دوانو ملکونو خارجه سیکټران به جنوري کې ملاقات کوي. د هندي وزیر اعظم د سفر په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې پورز مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لک سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوی ته هرکلی وې. رستو دوانه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته ملاقات وکړو. تر یوې نیمه ګنټه زیاتو روانو خبرو اترو کې دوانو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقې لپاره په شریکه هلو زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات رستو میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً
خوشحالی دروازے بیرتشی او د مرستو نوې لارې پرانستی شي. د دې خبرې سره هم اتفاق شو چې د مذاکراتو کوم لړۍ پیل شوی یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغه په نتیجه کې د دوه ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکي مسلې حل کړي شي.
ان کو حل کیا جا سکتا
ہے. ذکر دا چې د 2004 کال رستو د کم یو هندي وزیر اعظم دا پاکستان لومبه دوره دا نریندر مودی لاور کې د خپلې اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزا او د نوسې په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
نړۍ حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان حکومت وایي چې پراتلونکي کې به د سولې د خبرو پاړه جزئیات وخت په وخت خلکو سره شریکيږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ په یو لته شمندي. د چارو یو شمیر سیډونکو بیا اوس په سو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د سولې د بریالي پروسې په وړاندې خنډ بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته هر اړخیز میکانیزم جوړ کړي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه رپورت لري.
په داس حال کې چې د سولې خبرې پیلودو ته د پاکستانی چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیله ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولی هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغه ورسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یو ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړ شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مریخار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه دغه په باور اوسمهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
داو یوسف خان زدران. بلخو دا پاکستانی پوزمشر جنرل راحیل شریف دا یک شنبه پورس کابل تزی. دا پس دا سه حال که دا چی پا افغانستان که لوسلوال و طالبانو سه دا روغی جوڑی لپاره دا خبرو اترو پیلولو حسی روانی دی. دا سیاسی چارو یو کارپو وای که طالبان خبرو اترو تا حاضر شی هم نو یو شمیر خندونا موجود دی. پا دیارا نور تفصیل دا فرشته جلال زی پر رپورٹ که.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمیر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل:
پہلی بات یہ جی کہ آرمی چیف
لومړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونه معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارنګه ظاهر دا چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغه به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي، دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي، خو وروستۍ پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنګ کلي د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په اکثرو برخو کې بیګا سخته زلزله راغلې وه چې ورسره یو شمیر خلک ژوبل شوي دي. د زلزلې په لوجې خلک د سختې ویرې په حالت کې د کورونو نه بهر راووتل. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د زلزلې د زور او مقام په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاوې:
شدت خو د دیش پاګ اشاریه درې او دا جور چې و نو دا تقریبا یو سل او پنځه نوي کیلومتر لاندې پس مکه کې وا او دی اگزیکټ لوکیشن چې کوم جوړی کی نو هغه کشمیر غر دی من سره د هغه نه اخوا افغان تاجک بارډر چې دی اخوای جوړی. ډیوریشن تقریبا د دې پاس یو منټو ہزارہ ڈویژن کے مالاکنڈ کے پیخور کوہار ترلتی مروہ تپوری دیہان پورے تو لوزین میں پیدا خلشی ہوا تر لاہور پورے جیلم پورے اور داسی پاس ملتان پورے عمدہ التم خلشی ہوا.
د زلزلې د لاسه سواد، دیر مردان، چارسدا، پیښور او خوښه سیمو کې تر شپېتو زیات کسان جوبل شوي دي، خو ریسکیو چارواکي وایي دا معمولی جوبل دي او د خطرې خبره نشته. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان بلال احمد وینا وا:
تقریبا 60 پورې زخمیان دي او زخمیان چې څومره دي هغه ماینر دي، میجر زخمیان پکې نشته. دي انګریز زیات تر چې دي نو هغه خلک چې دي نو دا یې رسېږي نو دا چې بلډ پریشر شوټ اوټ
روان کال اکتوبر میاشت کے هم د ملک مختلف برخو کې زلزله راغلی و چې پکې د 200 نه زیات خلک مړه او پسو نه جوبل شوی وو. د دې نه وړاندې هم 2015 کال اکتوبر میاشت کې راغلی زلزله د لاسه په زرګونو خلک مړه او په لکونو جوبل شوی او بے کوره شوی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا خبر ایجنسی تیرا او باڑی تستانه شوی خلک وختنه کوي چې د دوی پسیمو کې پزینې زاینو کې دورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروي نه ده شوی او ډیرو کورونو ترې پاتې شوی دي او په دې لړ کې اغیزمن شو خلکو له سم معلومات هم نه ورکول کیږي. دی وایي چې په تیرا او باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په زرګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید دې ته پاملرنه وشي او د دغو کورونو سروې دې زر تر زره مکمل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسې تیرا او باړې ته ستان شوي کډوال وای چې د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې لخوا دلته په ځینې سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده، خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغې سروې نه پاتې شوي دي. نو باید سروې دې پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالي مرستې ورکړل شي. په دې هکله د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سروې واده چلورو لکه روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شي وسی هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروې شو یو 10 پاتې دو و د شلوبار و د خاخیل چې کم دای 5% شو یو 95% پاتې دو. مونږ و د تیرونه په خپل زرو غلې يم پنده امید کې رغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس باره پی اس را ملو شو و دې غونه موږ د مطالبه وکړو چې دا سروي ولا دوباره راول کی ځکه چې موږ سیدا ودا کړی و. نو څو کور نه داسې پوتې چې هغه سروي نو شوې په خبرو باندې پرې کې دوه نو مېرا بولینا و چې ولا دا سروي دوباره غو لم منځوره شي و ټول د خپل خپل حق ورسې کی ځکه چې هغه حق دور خلتي
او د باړې او مشر خیال مدشا اپریدی وویل
کورونه چې دا غوی وران شوې دی پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروي نه دا شوې پاکا خېل کې شوې د پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پرې کې دي دغه په شلوبر کې هغه سرسری سروي کړه دا خو پاغه کې ډیر خلک پاتې شوی دی او غدا اعتراضات کوي اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروي پولیټیکل ایڈمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یار دا سروي بکیږي خلک پاغه کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی قومي خلک پکې انوال کی پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته وي او سروي چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبر هم در سره نه کوي. نو ډیر خلک پاتې شوی دی د سروي نه چې کم کورونه وران شوی دی.
د خیبر جنسې د تیرا او باړې د خلکو د وران شو کورونو د سروي مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکله په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالۍ څنګ د خیبر جنسې مشر یوسف سره رابطه وشو. نو دی وویل چې اوس په رخصت يم خو چې د تیرا باړې د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګول د ورځې نه ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولای شي. یاد دی وی چې په تیرا باړې کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د سیمو تاسو شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ سلطان آباد او هجرت کالونی ترمنځ زسخاو بو یو داسې نالې ده چې تر اوسه لږ تر لږه اته کسان وژلې دي چې پکې د یو تن مړې هم نه دي ترلاسه شوي. په ظاهره وړه کنده په نظر راتلونکي دا نالې د څه ځای پورې ښکاره او بیا په ځمکه کې پټه ده. بلخوا د دغه علاقې خاروال یا چیرمن وایي چې راتلونکي لنډه موده کې به دوی د دې نالې غاړو ته دیوالونه وهي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شي.
د سلطان آباد او هجرت کالونی اوسیدونکو د نالې پاړوای کی د دسخاو بونالې اوازې د دې ځای نه دراوتلې بلکې د پخپل ځان کی د ټولي کراچۍ او بزایوي او ټولي دلته راغونډيږي خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړي. د دې ځای اوسیدونکو وهاب ګل مشال ریډیو ته ویل چې د هغه د مامازوي د نالې ته غورځیدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دې ترلاسه شوي.
ما زما د مامازوي حل کې راغله وکړه لکه سی وو ته چلان غلو غلو دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شمه خو دلان دلدل یا دلدل دلاندی پساو شو دلاندی جړلې دي اجړو کې پساو شو بیا دوباره راونه وته په خالي غره دي مرشدین لا نورم کسر مرشوي ما شوبم دي زنانه په کېم دي ها پیدا نشل نه جون دي پیدا شنه مر پیدا شو لکلاش پیدا شي ګن لاش پیدا نه شو.
یو بل سیدونکو نور ملي خان سوک چې پخپل دي مړو راويستو لپاره او بوته کوس شوي هم دي وای چې هغه پخپل د سو مړو کوپړې راو باسلې دي. دی وای
زما پخپل باندې چې دي کوپړې تر واسلې دي دلته چلوک چې سم مسله شو دیناله ته ټوب کې یا ور ديږي ابلو یو ماشوم ګرځدل دمر وړو کې دومره پګین بسراله بتاګین هغه څنګه ته ورته پدی باندې د پوره پاکستان وبره روان دی واځ نه د صدر وبو په د صدر ټونو وبو په دی روان دی مطلب د بس روټ چې څومره علاقه له ټولو وبو په دی ناله باندې روان دی خلکو ته ډیر تکلیف دی نه پسی بخپل پدی سړی کو ګوره نه پس ورنه ته پدی سړی کی او باقی د 15 منټه ما دی کی تیر کړو ور پس ورنه وته ما
د دین علی پاړه ځای اوسیدون کې یوسف خټک صدا سوای
او دا دومره خطرناک دی چې یو ځل پکې سو وغورځیدون بیا د واتو سمخه نشته فنلاند زمکه کې پدی کی بوټی دی مونږ د نیوی ولا کسان روسي غوته خور هغه پکې ناکامیاب دا زمونږ دا پورا کراچی تقریبا نیمه کراچی نه د غټي هوټل شوی سی ام او شو د ټول او بچ کومې دی پدی باندې ډان پریس سردار هوټل د بنس روډ نه دان لاله ډیر غټ نه لاله تاسو به دا وګورئ د ډېر په سپیډ کې دی دا
د سلطان آباد اوسیدونکو بادشاہ دین محسود د ستونزې د حل پاړه وای چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوی نه دا ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډک دي
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش د یو نه دی ملو شوی انجوز ولا راغلی دي سکارې کړي حکومت اس کار نه کړي دوسو مسله دغه دا چې دې سره دا چار چا پیرا دیوال وخښ اغزای پورې اوس ماشومان ګین پسی دي وګورځيږي بلڅو مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي څه څه بهرال خطرې کې دي وسم پورې
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړنو هغه وویل چې اوس هغه د هرې کوسي په کچ کمیټې جوړې کړي کم چې بد دین علي په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم د خلک واړي هغه رنگ بکولې شي په امتحان روډ سلطان آباد تلې دا نالی یو اړخته کورونه او درې اړخونو ته د خزلو یوه لویه ذخیره لري د کوم د لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې وغورځېږي بل اړخته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاس د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ډان رسپانه لیکي د تعلیم او آگاهی په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړی چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې خواله راغلي خو دې ته حقیقي پرمختګ نشي ویل کې دی ځکه چې لا هم ډېر څه کول پکار دي د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومند اورو
دان ورسپانه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد 15 برخه ماشومان له سکولونو بهر دي در دې هیواد لپاره ډېره د شرمندګۍ خبره ده ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلی دی چې هغه ماشومان ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15 جماعت 45% د ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د 15 جماعت 50% د ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولای د ورسپانې په خبره د دې هر څه مطلب دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان همداراز په هغه صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي د غرنګ په سند کې و اتیا او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دوانو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزور دی د دې برعکس په ګلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي ځکه چې دا اداره په ګلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي دا سر په نامه رپورت کې اوسو خبري راخستل شوی او باید چې حکومت پر دې کار وکړي لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضری یقیني کړل شي کچیر په اسکول کې ټایلټي د اسکول صفه او بو بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوي موجود وي نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوي برابر کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوهه کړل شي.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته هکې د ماسپخین یوانی م بجا کیدونکو د لن خبرونه لا ګل آیاز اورو.
دا هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو ویلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سکرتر اعزاز مچودری په لاهور کې خبرونه ته ویل چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوی. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزه او ټکانونې په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پورنی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری پور مشال دی وی چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه یې وستایي چې کډوالو ته یې پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په مواري کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د ایران د کورونا چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس واک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سرته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو د اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شي. د خبرونې کوربا ګول آیاسي. د دې پروګرام وروسته یو بل اونیز پروګرام هم لرو. را سره اوسئ.
د مشال رادیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا لومړی خلاباز ټیم پک د روس او د امریکا ستور مزل سره نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی دي.
And lift off of Tim Koper, Yuri Malenchenko and Timothy Peake on their way to the International Space
Station. دغه ستور مزل به تر شپږ میاشتو پورې په نړیوال خلای مرکز کې موجود وي. دا لومړی ځل دی چې د برتانیا ستور مزل نړیوال خلای مرکز ته رسمي سفر کوي. خلاباس ټیم پیک به په شپږ میاشتو کې په نړیوال خلای مرکز کې مختلف ساينسي تجربات کوي او د تعلیمي نوعیت حلو ځلو کې به برخه اخلي چې مقصد یې ځوانانو کې د ساينس په اړه شوق پیدا کول دي. دا غستور مزل د قازغستان بیکانور زاینه الوت پیل کړي وو. دا هغه ځای دی چې په لومړي ځل خلاته تلونکي خلاباس یوري گاګیرین په 1918 کال کې لومړی الوت کړي وو. نړیوال خلای مرکز ته تلونکي ستور مزل شپږ غنټو وروسته د غځای ته رسیدلی وو. خلای مرکز ته تر رسیدو وروسته ټیم پک وی چې دا ډیر په زړه پورې سفر وو.
پروفیسر
کسوم به پایلټ الوتکې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کارول کیږي، خو زیاتره ځایونو کې دا د تفریح یوه وسیله هم ده. په نړۍ کې داسې خلک شته چې شوق لپاره او د خو ویډیوګانو لپاره ډرون جازونه کاروي، خو په جاپان کې پولیسو یوه ځانګړې سکواډ جوړ کړی دی چې هغه ټول ډرون جازونه چې په سیکیورټي زون کې داخليږي نو دوی به ورته لومړی خبرداري ورکوي او بیا به راغورځوي. په ټوکیو کې سمو د وړاندې د وزیر اعظم د کور په چت یو نامعلومه ډرون راپریوتی و چې پکې د تافکاری شواګانو خطرناک مواد موجود وو. د ټوکیو د پولیسو تر مخه دغه ځانګړې سکواډ به د مهمو ودانو ګیر چاپیر څارنه کوي او داسې ډرون چې پرې اشراف وي ورته به له مخکې نه خبرداري ورکوي. د جاپان امنیتي چارواکي وایي چې ترهګر ډرون جازونو کې خطرناک مواد ایښودی شي او د دې د لارې ترهګري کولی شي. په جاپان کې د ډرون جازونو جوړونکي کمپنۍ وایي چې په هغه هیواد کې په ایرپورټ، پاور پلانټ او په لویو لارو یو نیم سل میټره په بلندۍ کې الوت کول غیر قانوني کار دی. کارپوهان وایي داسې ثبوتونه یې نه دي ترلاسه کړي چې ګینې د نازی جرمنیانو پر وخت کې د سرو زرو نه ډک یو ریل ګاډی په پولینډ کې ورک شوی وو. په پولینډ کې انډریاس ریکټر او پویټر کوپر نومې دوه کسانو په تیر اگست میاشت کې ادعا کړې وه چې هغوی سره د سرو زرو نه ډک ریل ګاډی د ځای په اړه ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. دغه اورګاډی د پولینډ وارکلو سره نږدې لادرکه شوی وو چې په 1915 کال کې شوروي اتحاد پرې قبضه کړې وه. د دغه ریل ګاډی په اړه مشهوره ده چې په دې کې په ټنونو سره زر، کالی او لوی مقدار کې وسلې موجود وي. د دغې دعوې وروسته د پولینډ حکومت د ځمکې لاندې تصویران اخیستي وو او یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې 99% یقین لري چې په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ریل ګاډی په والبرج ښار کې د ځمکې لاندې موجود دي. خو د دغه ادعاو باندې تحقیق کوونکي ډلې ویلي چې په والبرج کې د ځمکې لاندې سورنګ کېدی شي، خو په هغه ځای کې ریل ګاډی موجود نه دي. د کراکو اکیډمي آف ماینینګ سره تعلق لرونکي پروفیسر جانوز میدیچ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دغه ځای مکمل جاجی اخیستي داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې ګینې په دغه ځای کې د ځمکې لاندې ریل ګاډی موجود دي. دا دوی په خبره ممکن ده چې په هغه ځای کې سورنګ وي، خو نور ثبوتونه نشته. یا دوی چې نازیانو له 1903 نه تر 1915 کال پورې په جنگي قیدیانو لوی لوی سورنګونه کنستي وو چې دا وخت د سیلګرو مرکز ګرځېدلی دی. په دوبۍ کې یو داسې ګرانبیه ګړۍ نمایش لپاره وړاندې شوې چې پکې 4000 هیرې لګېدلې دي. د روسي جیولر ویکټر موسکن لخوا تیار شوې دی هان آف پلاتینی نومې دا ګړۍ په 100 کالونو کې جوړه شوې ده او په دې کې د 1 کیلو خالص سرو زرو استعمال شوې دي. د کمپنۍ په وینا د دوبۍ ورلد ټریډ سینټر کې د جیولري ویک په موخه دا ګړۍ یې معرفي کړې ده او د دې مالیت 15 لک ډالر دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دیونی کې فلم سرپرایز جرنی آف دا ویسٹ په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دی. دی فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 370 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ګوډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 78 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر، فلم ان دا هارت آف دا سی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ګوډ ډایناسور دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 3 چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ کو نه زیات کاروبار کړی دی په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم تماشا دی چې د 15 کروڑ کو نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 2.5 کروڑ کو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور سیریز سٹار ٹریک نوی فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د سٹار ٹریک انټو د ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، ادریس البا، زیک کوانټینو او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شی بی چې د سٹار ٹریک کپتان جیمز ٹی جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاسته باشي. فلم سٹار ٹریک به د راتلونکي 2018 کال د جولای په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
Yes,
no ship. No crew. How are we gonna get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical.
Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هالیوډ مشهور فلم انډیپندنس ډے سیریز د فلم ټریلر خور شوې دی. د فلم نوم انډیپندنس ډے ریسرجنس دی. کاسوم په لومړي فلم کې مشهور اداکار ویل سمیت کار کړی او په نوې فلم کې هغه کار نه دی کړی. په فلم کې مشهور اداکار لایم هیمسوارت کار کړی دی. د تیر فلم په شان په دې فلم کې هم خودل شوی چې یو خلای جاز په ځمکه حمله وکړي او د نړۍ بیلابیل هیوادونو د خلای جاز د حملو پر ضد رايوزي شي او کوشش کوي چې انساني نسل ختمېدونه وژغوري. دا فلم به د جنوري په 24 منټه نمایشته پاره وړاندې کیږي.
Ready for this. We used their technology to strengthen our planet. But it won't be enough.
I see them in my dreams. They're coming back.
Today, you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight.
Fall back!
د هندي سینما مشهور اداکار آر مدهیون نوې فلم سالا کلوس ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې نوموړی د باکسینګ کوچ وی او کوشش کوي چې خپل شاګرده ریتیکا سنگ د هیواد خپل لوبغاړي جوړ کړي. په فلم کې خودل شوی چې سرنګا مادیو د باکسینګ روزنه ورکوي. فلم سالا کلوس به د جنوري په 29 نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي.
کون کہتا ہے کہ ہندوستانیوں میں دم نہیں ہے؟ سپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے.
آٹھ سال سے سالے بھائی باکسر صرف عمر اور کمر بڑھتی جا رہی ہے، ان میں سے کسی میں وہ آگ نہیں. کون ہے وہ لڑکی؟ کل سے جم آ جانا، میں تمہیں باکسنگ سکھاؤں گا، روز کے 500 ملیں گے.
میں جھلی پٹاخا ہوں پٹاخا.
میں نے بہت لڑکیوں کو دیکھا ہے ٹرین کیا، لیکن اس کی جیسی کوئی نہیں. دس گرل از اے بورن چیمپئن.
سوچا تھا باکسر بنے گی، چیمپئن بنے گی، وہ ایسی کر پائے گی جو میں نہیں کر پایا. نکل یہاں سے، دفاع ہو جا میری زندگی سے.
سارا کھڑوس بولے مجھے تو کیا ہوا، سارا کھڑوس.
دا ہندی سینما مزاحیہ فلم سیریز کیا کول ہیں ہم دریم فلم لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. په دې مزاحیہ فلم کې تشار کپور، آفتاب شیدانی او مندرا کریمی کار کړی دی. فلم کیا کول ہے ہم دریم با د جنوري په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
لگتا ہے آپ غلط پکچر میں گھس گئی ہیں، یہاں ویسے ہی سب گول مال.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
استاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې داسل د پاکستان او د مصر د دینی زده کړو د مهم مرکز الازهر پوهنتون پر تلیز جاج اخیستل شوی دی. که څه هم د پاکستان په زیاترو مدرسو کې هماغه پخوانی درسي نظام پر مخ وړل کیږي، خو الازهر پوهنتون په پرمختللو دینی زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم زده کوونکو ته معرفي کړي دي. دا چې د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی دینی مرکز الازهر او پاکستاني مدرسو ترمنځ د درسی نظام نصاب زده کوونکو خونکو ترمنځ توپیر دی، پرونه خبرونه کې هم دې موضوع ته کتنه شوې ده. دا خبرونه ساسو لپاره احمد شاه اعظمی جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر د مشال ریډیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې شته، خو زیاتره هغه پخوانی دودیز درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمېر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستي دي. مدرسې په اوسنی عصر کې روان خبرونه کې د مصر د دینی زده کړو نامتو او لرغونی اداره الازهر پوهنتون له پاکستانی مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شهر قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څخه باندې یو زر کلونو راهیسې دین زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر یو سل زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر شوونکو سربیره له یو شمېر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره ورشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپل بچو ته خیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپل بچو ته دا نصاب او تګلار ورزده کوو او ورته خیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول به له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همدارس د الازهر شریف بنیادی رول دی. کده مذهبي علوم زده کوونکې وي او کده عصري علوم زده کوونکې وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړي دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمېر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکي وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتل دي او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپل دولتو ته راوګوت کړي. په ځنګړ توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړیو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګوت کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کېږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کېږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپل زده کوونکو لالاري په هغو هیوادونو کې د منځلاري توب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېر ده.
الازهر بنیادی پیغام داده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پته شي را الازهر سوای او انټرنیشنل میسج چې دا غدا ده چې را اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زنګ ملکونو کې کم تعصب ده دا کم شي لګ.
نو موري زیاتوي د نور هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه د پونتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوشوي.
زه خاص جماعت اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غوډه تصور ده چې لزر د شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي، یا ډیر زیات اوپن مائنڈڈ شي راشي نوې نوې فتوی اور گئی هر شي کې دا وشي را جایز ده، حالکه فی هغه حقیقت کې جایزي خداغو مخ نزدې د خبر سه هغه د هغه تشدد نه لری شي کنه، نو هغه دا وشي را د خزونګ خلاف خبره گئی هغه ټکراو چې ته وای کنه د ثقافت او یاد د فهم او هغه ټکراو چې دغه پوجا خلک دا وړ شي حضرت کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې لدې مدرسو څخه فارغ شوی کسان په عصري علومو نه خبر وي چې لدې کباله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمیر لاملونه کې دایسي خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزي دغلطه رامنځته کیدلې یوازې د مدرسو نظام دی، هغه ته زمونږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زمونږ په رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زمونږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. حال تک چرته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي. نو دغه یوازینی مشکل دی چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټکی دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکی یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکی د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نزه کوم متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی، ارچا سره ناسته پاسته د ارچا معاملات معاشرات سمره خبري اتري چې دا غي ته طریقه خي لزر یونیورسيټي والا په لزر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده، د دې وجنه مونږ زړه کې دا راغ چې را په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه، د ټوله دنیا د خلکو لپاره او خاص کر د پاکستان د خلکو لپاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دی، لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل، نو اغه د الازهر یونیورسيټي والا خپل فقه الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کم داخلا غستره، نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الازهر یونیورسيټي او د د ډاکټرانو چې کوم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی، عالمی سوچ دا دی چې کوم په عالم کې کوم مسائل کوم دغه راغلي دي کوم تغیر او تبدل راغلي دي د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانی وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه لوستل سي، بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکی د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلوماتو کې پروت یا مغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دي، نه د ثقافت نه خبر دي، نه د معاملین نه خبر دي، صرف په مغه احادیث او دا خو کاره خبره ده چې موږ په دین کې تصور اساسي شین لرو چې اول قران دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده او بیا ورپسې قیاس دی. هم دا الهاز قیاس ورپسې نور روس تر ازو چې تقریبا موږ چې دي لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا به ډیره غټه موضوع ده تولانی کنه. هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې، خو دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتون فارغيږي باید هغه مثقف وسی مونږ غواړو چې وسره د پنتون فارغيږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کملای د مجال په سنگ کې هغه به سیاسي موسی د سینې چواز عمله یو خلاص سیاست نه خبر نه ثقافت نه خبر نه د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه هغه خلک په دیت ناحیه کې دي په دې طرف کې دي هغه د دې سره ډیر زیات فرق دی مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق نه هغه عوامل خو ډیر زیات چې مثلا د بخاري دولتونو په لمسون باندې مرا پاسيږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیات په مقابل کې را پاسيږي یو ځکه تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري وای چې مدرسې باید د الهزار غونډې پر مخ تللی سي او اثر زده کړې هم پکې پیل سي
حال امداد چې باید دغه مدرسې چې دي پر مخ تللی شي دي کې یوازې د یو مذهب رائے باید قائم نه وي دغه ته باید د ټولو مذاهبو رائے ته احترام ورکړل شي او همدارز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همدارز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګ کړي ترڅو دوی دغه معلومات خبری یا تجربه دي دا سره شریک کړي اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي دغه محصل رویه ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچ ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولای شي او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولای شي هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېده شي امام پاتې شي د ټولنې کومبل خدمت نشي کېده خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولای شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي نو دغه یو لاستراوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنو ته وړاندې کولای شي
دا پر مخلول دین زده کړل وستونکې په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاري توب لري او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي د دې په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوړه توګه واده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکل سي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربېره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوړه توګه معاملات وکړي سي مدرسې په اوسني عصر کې روان خبرونه هم دومره پراتونکو نه کیبا په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات په اړه بحث واو تر بیا موږ احمد شاه اعظمي پولیس څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
درس جہاں ورنا کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش
دل برو صدقی لرئی